خبره پوه شو، یو څه تر اکړي، یو څه زوار کم، یو څه بل ورکی، بل اخره
یو یو بل نه یو څه سره واخ،
یو نوې ګډوله را منځته کی، یو د په طبيعي شکل باندې را جوړیږي، نه دا چې موږ په لاس باندې جوړ کو، دا غبي معیاري ژوند.
بس خدای مخپل کارونه ته ورسو ډیره مننه.
هله کوم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د استعدادونو پالل او روزل که مهم دی، د استعدادونو تشخیص هم ترې کم نه دی. که موږ د خپلو تنکیو زلمیانو هغه وړتیا کشف کړو چې دوی یې پاللو ته لیوال دي، نو ډیره مرسته به مو ورسره کړې وي او اوږد مزل به مو ورلنډ کړی وي. په دې نقل کې چې اوس یې اورئ، کای یو زلمکی دی چې څوک د ذوق پاللو مخه نه ورکوي. غوږ به شو وږمې رشیدی ته.
د پیشوګانو انځورګر د جاپان د خلکو یو نقل. په جاپان کې د یو بې وزلي بزګر یو زوی چې کای نومېده د انځورګرۍ سخت شوقي وو. بزګر ګڼ زمن لرل، نورو له پلار سره په پټو کې کار کاوه، خو کای چې تر ټولو کشر وو په پټو کې کار ته ملا نه ټیټېده. د به کرۍ ورځ انځورونه ایستل، او هغه هم د پیشوګانو انځورونه. د کای مور و پلار وپتیله چې کشری زوی د معبد روحانی ته ورولي او د هغه شاګردی کړي. دوی هم داسې وکړل. د کای پلار د معبد روحانی ته وویل، دغه زوی مې ډیر هوایي دی، په خیالونو کې ژوند کوي، تا ته مو راوس چې شاګرد دي شي، ګوندې ستا خبرې او تعلیم اثر ورباندې وکړي. د معبد روحانی ته کای ډیر هوښیار هلک ورښکاره شو، د شاګرد په حیث ومنه او څو کاله یې سبق ورکړ. د کای له شینتو، له بودیزمه، له عیسویته، له اسلامه، له یهودیته، له جینیزمه، له هندویزمه، لنډه ده له هرې عقیدې او هر مسلک سره بلد کړ. کای په زده کړو کې خورا تکړه و، خو یو لوی عیب یې درلود. د درس په وخت کې به یې غلی کتاب بند کړ او دړه به یې راواخیسته. د پیشوګانو په انځورولو به بوخت شو. د پیشوګانو له انځورولو لاس نه اخیست. په فکرونو کې او په خوبونو کې یې پیشوګانې وي. چې قلم به په ګوتو ورغی بل کاری نه کوه، پیشوګانې انځورولې، یا هغه پیشوګانې چې په شاوخوا کې لیدلې، او یا هغه چې په خیال کې تیریدلې. د معبد روحانی په اوله کې فکر کاوه چې کای به ورو ورو بدل شي، خو له پیشوګانو سره د کای دلچسپي کمیده نه بلکې زیاتېده. چې څنګه به یوازې شو، قلم او د نقاشۍ تخته به یې راواخیستل. د پیشوګانو په انځورولو به یې شروع وکړه. وروسته وروسته یې په دې هم زړه نه صبرېده. د معبد په دیوالونو، ستنو او د غلام ګردیشونو او روکي دروازو په کاغذي دړو او تختو باندې هم د پیشوګانو انځورولو ته مټې راونغښتې. د معبد روحانی به ورته په قهر شو او سپک به کړ، خو عادت په کای باندې تر استاد هم زورور وو. روحانی یو ورځ ورته وویل، کای لما سره ویره ده چې یو ورځ به مجبور شم او درته به ووایم چې نور نو معبد پریږده، لاړ شه. زما په نظر ته به هیڅ وخت روحانی نشي، خو ډیر ښه انځورګر به درنه جوړ شي. زما مشوره درته دا ده چې روحانیت پریږده، هنر ته مخه کړه، ګوندې لوی سړی شي. کای استاد ته وویل، کور دی ودان چې حقیقت دی راته ووایه، او په دې دی پوکړم چې زه څه کولی شم څه نشم کولی. استاد په خشپه چې په سبا به یې کای له معبد روانې ده، هغه ته دا هم وویل، رښتیا یوه بله خبره واوره، ګوره ګوره چې شپې مالی لویو ودانیو او لویو کوټو ته لاړ نه شي، همیشه په وړو کوټو او وړو ځایونو کې شپه تېروه. کای ته د روحانی دا نصیحت با بیزه او بې ځایه ښکاره شو، خو لازمه یې ونه ګڼله چې په دې وروستیو شیبو کې د استاد خوا ورپده کړي او بحث ورسره وکړي. په کای باندې خپل استاد ګران وو، او معبد چې څو کلی پکې تیر و د خپل کور غوندې ورښکارېده. اوس چې له استاد او معبده بېلېده، ژړا ورتله. سپېدې چاودلې وې چې له معبده راووت. کای نه پوهېده چې چیرته لاړ شي. کور ته یې ستنېدل نه غوښتل، ځکه د پټو کار ته یې ملا نه ټیټېده. او هورې به پلار خامخا د پټو د کار ورته ویل. کای د یو بل معبد په فکر کې شو. ډیر لرې یو لوی معبد و، هغه ته د ورتلو نیت یې وکړ. له ساعتونو ساعتونو مزل وروسته د لوی معبد دیوالونه ورښکاره شول. کای په دې نه و خبر چې له اوږدې مودې راهیسې په لوی معبد کې یوې بلا ځاله کړې ده، او د هغې له ویرې ټول روحانیون وتلي او معبد شاړ پاتې دی. کای په دې هم نو خبر چې په وروستیو کلونو کې څو ځله ډیر تکړه جنګیالي معبد ته ورغلل چې بلا ووژني، خو یو هم ژوندی راونه ووت. تیارې وزر خپاره کړي وو چې کای معبد ته ورسید. دروازه یې وډبوله، هیڅ څوک راونه وتل. بیا یې وډبوله، بیا هم څوک راونه وتل. کای چې په دروازه یې تکیه کړې وه د ستنېدو په فکر کې شو، خو دغه شیبه ناڅاپه دروازه پرانستل شوه. کای سلام واچوه، ولی د سلام ځواب یې ونه اورېده. د معبد په منځ کې یو بل څراغ ولید. کای د څراغ خواته لاړ او یو ځل بیا یې په لوړ آواز سلام وکړ چې ګوندې څوک یې واوري او راشي، خو سلام مې بیا هم بې ځوابه پاتې شو. کای یوه څوکۍ ولیده. له ځان سره یې وویل، د معبد د اوسیدونکو تر راپیدا کېدو پورې به دلته کینم. کیناست او شاوخوا یې سترګې وغړولې. په هر څه باندې د وختونو دوړې پرتې وې او په هر چاک او جوله کې جولاګکو ځالې کړې وې. د په لوړ آواز وویل، د دې ځای پاکولو ته یو چړی پکار دی. د کای مقصد دا و چې ګوندې دا خبره روحانیون واوري او دی د چړی په حیث ومني. شیبه نیمه پس په مخامخ کوټه کې له کاغذي تختو جوړې روکې دروازې باندې د کای سترګې ولګېدې او په زړه کې ورتېر شول چې که په دې تختو باندې د پیشوګانو انځورونه وي ډېر خوند به وکړي. کای له کڅوړې د انځورګري سامان راوایست او د روکې دروازې په کاغذي تختو باندې د پیشوګانو انځورول پیل کړل. تر هغو یې پیشوګانې وایستلې چې خوب یې سترګې درنې کړې. دغه وخت په معبد کې د خپل استاد خبره وریاده شوه چې په لویو کوټو او ځایونو کې مویده کېږه او ویره ورولویده. په معبد کې د یوې کوچنۍ کوټې په لټه کې شو. آخر یې په یوه کونج کې یوه کوټنۍ ومونده، ورننوت او ور یې په ځان پسې پورې کړ چې ویده شي. نیمه شپه وه چې خورا بوږنوونکو آوازونو راویښ کړ. د دومره ویرونکي آوازونه په ټول عمر کې نه واورېدلي. سا یې بنده کړه او تر وسه وسه یې ځان بې حرکته واچوه چې ګوندې د بلا له سترګو پټ پاتې شي. بوږنوونکو آوازونو تر ډېرو پورې ادامه ومونده. د معبد ودانۍ لړزېدله. کای چې له ویرې د پاڼې غوندې ریږد اخیستی و، د تیږې غوندې ځان غلی او بې حرکته کړی و. ښه ډېره موده همداسې غلی زبون وهلی پروت و. سهار وختي چې د لمر پلوشې د کوټنۍ په کړکیو پرېوتې او رڼا یې شوه، کای سترګې وغړولې. بوږنوونکي آوازونه نور نه اورېدل کېدل. راپاڅېد، د کوټنۍ ورې پرانیست. ده د معبد په منځ کې یو حیرانوونکی شی ولید. یوه لویه مږه، د یوه آس خوندې لویه مږه یې ولیده چې مړه پرته ده. کای په لوړ آواز وویل، چا وژلې؟ یوه خوا بله خوا یې وکتل، خو نه یې څوک ولیدل او نه یې کوم آواز واورېد. داسې چوپتیا خپره وه لکه هغه د تېرې شپې بوږنوونکي آوازونه چې یوازې یو خوب و. خو خوب نه و، او د آس په اندازه د لویې مړې مږې جسد ثابتوله چې تېره شپه دلته یو کوچنی قیامت و. وروسته بیا کای هغې کوټې ته ورغی چې روکې دروازه یې لرله او په کاغذي تختو باندې یې د پیشوګانې انځور کړي وې. پیشوګانې هماغه وې، خو یو تغییر پکې راغلی و. خولې یې په وینو سرې او لمدې ښکارېدې. کای پوه شو چې د داسې هنر پنځولی دی چې بلاو ته ماتې ورکولی شي. د وخت په تیریدو سره کای مشهور شو. هر چا د ده د انځورونو د لرلو ارزو وکړه. هر چا د ده په آثارو کې جادویي اثر ولید. او نور به نو د معبد هغه بوډا استاد په دې خبره ویاړ کاوه چې دا دی و چې کای ته وویل چې معبد پرېږدي او هنر ته مخه کړي.
یونس تنویر ځوان شاعر دی، خو شعرونه یې پاخه او له رنګینیو مالا مال دي. نورګل شفق یې یو شعر دکلمه کړی، پام مو ورته راړوم.
غزل، شاعر یونس تنویر. شمروی اوخ کا اوخ کا چچی دلے دیم پھوتا شمرویا اوخ کا اوخ کا چچی دلے دیم پھوتا اوس حسستا د تصویر شوم ورے دلے دیم پھوتا گلستان غوند ټول عمر گریوان چاک نیم خیم گلستان غوند ټول عمر گریوان چاک نیم خیم رضاوار دی وگموم خریدل دیم پخوتا چلوتا د وړی پیغلوټی نازا لوی لوی حوصله دی دا واړه نازونه پریګ دا چالی دلې دی ام پوتا د تنویر د غزلونو وار خطا دی وار خطا دی د تنویر د غزلونو وار خطا دی وار خطا دی د اوبو په څیر روان وم رسیدلې دی ام پخوتا پچیر روان وم رسیدلے دیم پخوتا
لوګری ساز د سرندې چیغې او د ځانګړو شکلونو انګازې لا هم د کابل ښار د خرابات کوڅې شاوخوا اورېدلې کیږي. په وروستو کلونو کې د دې مکتب دوه مخکښ استازي ځلیدل، خو د بیلتون استاد تر وفات وروسته سلام لوګری یوازې شو. استاد که څه هم عمر خوړلی، خو دا لارې لا پالي. استاد ته د خدای عمر ورکړي. زه د سلام استاد شاګرد احمد شاه لوګری ته ورغلی وم. لدا او ملګرو سره مې مرکې کړي. احمد شاه لوګری د خپل استاد وسندر امره ته بولي په مور ته راړم.
ظریف استاد، د رباب غږولو د څو کلونه کې؟
زه خو شپېته کاله کې رباب غږوم.
د لوګر په ساز کې ظریف استاد یو څه چې متفاوت دی له نورو نه، هغه د لوګر د ساز سر ساز ده. اوس هم چې د لوګر کوم سندرغاړی ساز کوي، نو پایله د سره ساز نه کوي. او د احمد شاه جان سره به خبرې وکړو، تاسو مهرباني وکړئ د سره ساز شروع کړئ. مننه ظریف استاد، دې ته ولې سر ساز وای؟
دا زموږ سلام دی، دا سر ساز سلامي سی وای، دا سلامي دا احترام د پټول افغانستان باندې، پټول عوام باندې، پټول دوستان باندې.
ظریف استاد، دا سر ساز څه ده؟ دا یو شکل لري که مختلف شکلونه؟
مختلف شکلونه لري، یو په بیرمی کې، یو په کستوري کې، یو په پلو کې، یو په بیرمی کې، بیرمی کې بار را کې، یو سر ساز سلامي شته. دا
ډیر خوږ او ډیر مشهور کوم ده؟
امدا پاړی ډیر خوږ دی.
دا چې دا وسته صبح غوال دا اوس
پدیمی دی
په پاړی کې
وسه. دا ایجاد زموږ حاجی صاحب جدوری کړ، خدای دی وبخي، او ډیر بخوانای دی. نغمه د ټول جهان پیرو خوشاله کی.
د لوګر ځوان او مشهور سندرغاړی چې د سلام استاد د شاګردانو څخه دی، او اوس خپل هم شاګردان روزي، احمد شاه جان دی. احمد شاه جان، ما ستاسو سفر ډیر اوریدلې، مخصوصا د
صفات کړي د زریب خان لوګری د صفات کړي د احمد شاه ته کله وایم چې احمد شاه رازه په خندا رازه ډیر خوشحالي جوړ شي.
احمد شاه جان، نن به څه راته وغږی؟
خپل سلامونه وړاندې کوم. پازل سلامونه، زه ستاسو په خدمت کې یو سندره ده د لوګر. دا سندره سه اوس زه تاسو ته وایم، دا سندره تقریبا 50 کاله کسلوخ کله مخکې دا سندره ویل شوې ده.
دا به چا ویلې؟
اول دا سندره زما استاد ویلې ده، استاد سلام لوګری.
مهرباني.
ساقی ما تیار
زیاته مننه کور مودان
د دولکی ورده
یو بل تفاوت چې احمد شاه جان ما ولیدې هغه داده چې د استاسو دولونه چې دي د په خوانی شکل سره دي او عالم جان یو ډیر په خوانه یو ډیر زول دول ساتلای دا عالم جان ستړی مې
خیر سه سه ته څنګه هي جوړې تکړه
عالم جان درته وای چې څو کال اوس وڅ دا دولغه کوي
اوس به تل یو دوه اسکول به تل چې زدا کار کوم
دا اوسنی دولونه چې دي دا خو د چرمنې نه دي او لړګه یې نه اکثره وخت بل شهیداستا د دول پیسې کې یو څراته وغه کېګه دا د دولک ده کنه دا څه فرق لري له دې اوسنی دولکان
خو اصلي د لوګر پټول جهان کې مشهور دولک دی لوګر دا تنابی د تناب او د سرمن او د چمړه باندې جوړیږي دا خو د موږ دی لوګر دی خلکو رسم رواج دی بل څوک دا نو دا انډیا والا شرازي مطلب د پاکستان راوړي هغه نټو والا دی هغه موږ ته پدارت نه
ان دی هغه غږ لدی سره فرق لري
ډیر توفیل ډیر فرق لري
څنګه دا څه فرق لري
فرق دا دی چې دا ټول د دې غږ خوګ دا او ډیر ځای پورې خلکو غوتم رسیږي
ته یې واره ته وټه کوه دا خالی یې واره وټه کوه ډیر متفاوت غږ ده
خپل ځانم خصاتو اوس د موږ په کور کې ورسه دماغ خان وری مادي تخلق کړی دی د احمد چودان ته د کاک ظریف ته معلوم ده 8000 روپۍ افغاني می خالی انوري ورته خزي ټول ډولکان ډک دي
څو کس نور ډولکان دي د لوګر وسط
لوګرای ده بیل لوګرای ده جیلونی ده مخزه ډیر دي زلمای ده کبیر استاد زشی هغه ډیر لټونو مشهور ده
ټول هم دغه د چرمنې ډولغه گئی ډولکه گئی ک هغه د نور
د نور د نوې نسل چې راوتلی دغه بس بشراګان په دغه نټو باندې شپې دی دا نټو ولا باندې دغه نسی ولای پر دی اول ولا دغه گنجشکک دغه د ډولک د دین څخه غولای ایسوکم نسی
گنجشکک ولای نسی غولای په څونی وخت کېدای سي او څوک ډولک زدکی
ولا خو هغه د مخ پر تعلق لري ما په خپل سر زکړې د خپل سرانه منو د چا شاګردی مې کړې د چا پختنه کړې دا اما شان جان د ټول ته معلوم ده د هر ولایت هر سندرغاړي سره از ما صفتی نستا
ظریف استاد تا داشت وکای و رباب اتنی سندر وقت گوا دای باید صرف دولک در سر ووی ډیره زیاته مننه
کوم
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفه او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري
خطلم درت میوان کتلوا میں بخا درت خطلم درت میوان کتلوا میں بخا غگی دین شم درت می دیر و جنلوا میں بخا غگی دین شم درت می دیر و جنلوا میں بخا
درد نہ نندیا شیر تپنا راہ